دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې دولسمی بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې مو زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ هرکلی کو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه جمهوریت هم در خبرو. په اول خبرونه ویان عبدالحی کاکړ.
سرټکی د افغانستان سولې علي شورا وایي د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه شایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. د ننګرهار چارواکي وایي په عملیاتو کې د اسلامي دولت یادایش د لس وسلوالو وژنې دعوه کوي. د شمالي کوریا مشر په لیټنې وسلې د تیاری ساتلو ویلي دي. او سم د خبرونو تفصیل. افغانستان سولې علي شورا وایي د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه شایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. د سولې علي شورا مرستیال مولوي خیبر اوچقون بیګا مشال ریډیو ته وویل دا پریکړه وبخشي. د سولې علي شورا مرستیال مولوي خیبر اوچقون بیګا مشال ریډیو ته وویل دا پریکړه د پاکستاني وزیر اعظم بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز وروسته روسي څرګندون ته پکتو کړي.
سرتاج عزیز په امریکا کې په وروستۍ وینا کې وویل چې دوی د دې غونډې قربانه دي او څرګنده یې کړه چې غونډه به د مارچ د لسمې او پنځلسمې ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. نو هغوی قربانه دي او موږ هم ورته پریکړه وکړه.
تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې وویني. د خیبر پښتونخوا کلتوري اداره یو مشر وایي د هنري هلو ځلو له پرمختیا سره به سخت ریزي ته ماته ورکوي. د خبر عبدالباسط تیر مازدیګر په پېښور کې د موسیقي ازادي نړیوالې ورځې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته پر هنرمندانو د مدني ټولنې پر فعالانو سربېره یو شمېر صوبایي چارواکي هم ورغلي ول. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا سندرغاړو سندرې وویلې او د مشال اډي سره په خبرو کې زیاته کړه چې د موسیقي ازادي نړیوالې ورځ یوازې له هنرمندانو سره نه تړلې بلکې دا د ټولنې د هر وګړي ورځ ده. د متحده قومي موومنټ د ګوند پخوانی سیاستوال او کراچي پخوانی ښاروال مصطفی کمال څرګندونی غندلې دي. د ام کیو ام یو مشر فاروق ستار بیګا په کراچي کې خبر اعلان ټول د کمال تورونه زاړه او پر دروغ ولاړ دي نو ځکه ردوي. تر دې مخکې مصطفی کمال د ګوند د یو بل پخوانی مخکښ انیس قایم خاني سره ګډي خبرې غونډې ته ول. د ام کیو ام مشر الطاف حسین د خپل سیاست دوام لپاره خپل خلک وښني.
زمون د بیرته راتلو مقصد داده چې الطاف حسین باید خپلو خلکو ته رښتیا ووایي او نور یې په خلکو نه وژني. د دوی پالیسي داده چې رینجرز پاکستانی اسټابلیشمنت او حکومت پسې بدې ردی ووایي او بیا هم د دغه ادارو لخوا کارکنان وژل شي. الطاف حسین ته دغه مړي په کار دي ځکه چې کله د چا څوک مړه شي یا ونیول شي نو هم د لبرازي او دا د دوی مجبوري ده چې د خپلو خلکو د خلاصي لپاره دوی ته راشي.
مصطفی کمال د ام کیو ام له مخکښو سیاستوالانو وو چې له 2015 کال راهیسې د کراچۍ ښاروال پاتې شوی وو او په 2013 کال کې سینیټر شو. خو بیا له ام کیو ام مجله سو او شاوخوا درې کاله په متحده عرب اماراتو کې تر اوسېدو وروسته کراچۍ ته ستون شو. د ننګرهار چارواکو په عملیاتو کې د اسلامي دولت یادایش د لس وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د والي له دفتره په خپور شوي بېګني بیان کې راغلي په چین ولسوالۍ کې په روانو پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال ژوبل شوي هم دي. وسلوالو لا څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم د حکومت د دعوو پخلی نه دی کړی. د چین په عملیاتو کې له افغان فوج سره د سرحدي او عامه نظم پولیس هم برخه اخلي. د شمالي کوریا مشر خپل اټومي وسلې د تیاری ساتلي چې د رنګ امریکا ته خبرداري ورکړي چې دغه هیواد پرځت لپاره کوم ګامونه لاس واخلي. د شمالي کوریا سرکاري خبري اژانس وايي کيم جون اون پرون وویل دوی باید هر وخت خپل اټومي وسلو وشتلو ته تیار ووسی. کيم جون اون ویلي په داسې حال کې چې امریکا پر نورو هیوادونو د جګړو او مصیبتونو د راوستو غوښتنه کوي د دوی لپاره له ملي حکومت او ژوندۍ پاتې کېدو د حق دفاع یوازینی لار اټومي صلاحیت دی. کاد دفاع وزارت وایي حالات له نږدې څاري او د شمالي کوریا له مشره غوښتي چې له پارونکو اقداماتو ډډه وکړي. د فرانس بهرنی چارو وزیر ژان مارک ایرو ویلی د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس بهرنی چارو وزیران د جون تر پایه په ختیځ اوکراین کې پر انتخاباتو کولو سلا سوي دي. نوموړي بیګا په پیرس کې د یادو هیوادونو له بهرنی چارو وزیران سره تر 9 ساعتونو خبرو وروسته وویل دوی د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د ځایي انتخاباتو لپاره د ټاکنو قانون جوړولو پر ارزښت تاکید وکړ، خو نور وزیران دا نه مني چې ګواکې انتخاباتو پر کولو ټول سره یوه خوله ول، ځکه چې یوکراین پر دې ټینګار وکړ چې تر انتخاباتو کی باید اوربند او لسیمی د وسلو استلو ټولې ژمنی پوره سي. د یوکرین بهرنی چارو وزیر پاولو کلیمنکن ویل دوی باید دا باور کړي چې ټاکنې په آرامه کې وسی او باید په سیمه کې امنیت ټینګ وي. په ختیځ اوکراین کې تاوتریخوالی تر ډیره بریده ختم شوی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف په ایران کې د خپل یو پخواني زنداني کارکونکي د روغتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. 80 کلن باقر نمازی تیره اونۍ له نیول کېدو وروسته د تهران ایواني زندان ته چیرته چې د هغه زوی هم له 3 میاشتو راهیسې بندي وړل شوی دی. نمازی او د هغه زوی ایراني اصل امریکایي شهریان دي. یونیسف وایي هیله لري چې د دې سازمان د پخواني کارکونکي ډېر ژر بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د باقر نمازی میرمن ویلي خاوند یې د زړه تکلیف لري او خاصو دوایانو ته ضرورت لري. د ایران حکومت تر اوسه باقی نمازی په هیڅ یو جرم نه دی تورن کړی. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر ماسکو او د مشک شخ کړي چې سمدستي د شام پر منځلارو اپوزیشن حمله ودروي. تیر ورځ د دواړو هیوادونو تر سرمشریز وروسته په خبره سوي غډې اعلامیه کې د مشرانو په ټولو خواو ژغ کړي چې د اوربند پابندي دي وکړي او د بشري حقوقو سرغړونې دي ودروي. تر دې مخکې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټافن دی مستورا په جنیوا کې خبر اعلان تویل چې په تیر یو اونۍ کې په شام کې نسبی اوربند عملی شوی دی. هم له دې سره د مشال لیدو خبرونه پای ته رسیدل او اوسم د موسم او کرنسی حال تاسو ته ریاض مسخیل درکوي.
د پینډې ارشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپې 95 پیسې غستی کیږي او په 1.6 روپې 40 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.78 روپې او 1.78 روپې 95 پیسې، یو یورو په 1.45 روپې 40 پیسې او 1.45 روپې 70 پیسې، د سعودي عرب ریال په 38 روپې 50 پیسې او په 38 روپې 40 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپې 70 پیسې او په یو کم 1.5 روپې 10 پیسې، یو افغانۍ په 1.5 روپې او 1.25 روپې او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپې 280 غستی کیږي او 280 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه کې اسمان شین وي، خو بن و پیښور کې د وریا سره د نری باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخه کمه درجه 3 او لوړه 15، پیښور کې 15 او 2 او بنو کې 14 او 21 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
درنو ودونکو خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلې، لوستلې او اوریدلې شئ. کچاري تاسو د مشال رادیو روانه غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو او ونیس پروګرام تفصیل به واوري. د افغانستان سولې عالی شورا وایي د سولې بهیر بیا پیلولو په اړه 4 اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. متحده کابی مومنټ د ګوند پخوانی غړی مصطفی کمال تورونه غندلی، هغه د الطاف حسین په اړه ویلي ول.
1992 میں 10 سال کا بچہ اپنے باپ کو دفنا رہا تھا، روک ایجنٹ بنے ہوئے لوگ دیکھیں، گرفتاریاں دیکھیں، چھاپے دیکھیں.
د واڑی شیر علی افریدی معذور دی، خو له یو خو کرکٹرانو څخه ګڼل کیږي.
پشاور کې بیا مو خپل گیم چې کنه جاری وسوتلو نو چې کوم نیمه سسکړې چاره مو دا پاده سره خراب پاده مزورا دو.
او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د قبایلی سیمو اصلاحاتو ځانګړي لړۍ څلورم برخه اوریدل شي.
مو بالکل غوړ مو کې په سبې کې زم شو ادا زم نه هم دا ما حلقه کوم ان سیټ کې ته ان یټ کې او د دې ځوانانو د سټیګری دا ټول غوړ مو په کې پکې کې زم شو.
شننې او تبصره هم د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو اردوونکو تاسو د مشال لړیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غواګیې. د دې خبرونې لومړی رپورت تاسو پام راګرځوم. د افغانستان سولې عالی شورا وای د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه 15 مسلور اړخیزه غونډه خای راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. هلته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مرستیالي هم د دې خبرو بیا پیلولو لپاره هیله خودلې ده. د افغانستان ملي امنیت شورا وای د سولې لپاره روانې هڅې مثبتې دي، خو کابل به له هغو کسانو سره هیڅ خبرې ونه کړي چې د افغانانو وژنو لپاره بریدونه کوي. پر دې موضوع فرشته جلالزی دا رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي خبیر وویل چې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د څلور اړخیزو غونډو پنځمه به د رواني میلادي میاشتې مارچ د لسمې او پنځلسمې ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. مخکې داسې ویل شوي وو چې پنځمه څلور اړخیزه غونډه به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې کیږي. خو ښاغلي خبیر د پاکستان د صدراعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې په دې اړه مخکنۍ پریکړه عمومي وه او باید نهایي شوې وای. سرتاج عزیز په امریکا کې په وروستۍ وینا کې وویل چې دوی د دې غونډې قربانه دي او څرګنده یې کړه چې غونډه به د مارچ د لسمې او پنځلسمې ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. نو هغوی قربانه دي او موږ هم ورته پریکړه وکړه. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل چې حکومتي لوری به له طالبانو سره د مذاکرو لپاره پر هغو مسئلو چې سره کرښه ورته ایستل سوي هیڅ ډول انعطاف ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه په څلور اړخیزو مذاکرو کې امریکا، چین او پاکستان ګډون لري. پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي مرستیالي د ولسمشر امنیتي سلاکار حنیف اتمر سره د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. د ملي امنیت د شورا خبر پاڼه وایي چې ښاغلي اتمر د دې بهیر په اړه خوشبیني څرګنده کړې، خو ټینګار یې کړی چې له هغو کسانو سره به مذاکرې نه کیږي چې د افغانانو د وژلو لپاره انتحاري او بمي حمله کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیالي هم ډاډ څرګند کړی چې د سولې د مذاکرو د پیل لپاره رواني هڅې به مثبته نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند شهباز ایرج د یو شمیر عربي هیوادونو له مشرانو سره د عبدالرشید دوستم کتنو ته په اشاره پرون وویل چې ځینې کسانو ډاډ ورکړی چې د طالبانو معتبر استازی یا استازی به د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي.
در نتیجه
د یو لړ تګ راتګونو په پایله کې داسې ډېرې هیلې شته چې د طالبانو مهم غړي به چې پریکنده پریکړه کولای شي او له هغوی سره خبرې به پایلې ولري، د سولې په اړه زموږ پر لومړیتوبونو خبرو ته تیار شي. خو هغه خبرې چې باید په زغرده وشي اوس مهال د سولې لپاره د هڅو په دې پړاو کې نشو څرګندولای. افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال هم وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمې او عربي هیوادونو مشران پر مخالفو ډلو د نفوذ له امله او د افغانستان له حکومت سره د اړیکو پر اساس له دې بهیر سره ډېره مرسته کولای شي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اوردونکو زو کراچۍ ته متحده کمی مومنټ د خپل پخوانی غړي او کراچۍ پخوانی خاروال یا میر مصطفی کمال ټول تورونه غندلی او رد کړی دي. د ام کیو ام یو مشر فاروق ستار بیگا په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل کمال پر ګوند او د ګوند پر مشر الطاف حسین هیڅ نه به تور نه دی پور کړی او دروغ یې ویلی دي. تر دې مخکې مصطفی کمال تر درو کلونو له هیواد بهر اوسېدو وروسته کراچۍ ته ورسید او هلته په خپله اوږده خبري غونډه کې پر الطاف حسین له هندي اخباراتو د پیسو خوستو تور پورې کړ. نور تفصیل به د محمد عمران پر رپورٹ کې وو.
د زیارت پر ورځ مصطفی کمال سره د ام کی ایم د یو بل غړي انیس قائم خانی درې کاله د ملک نه بهر اوسېدو وروسته کراچۍ ته راغی او هم په دغه ورځ مطبوعاتي غونډې ته ویل چې د ام کی ایم ټول مشران په دې خبر دي چې د دوی مشر الطاف حسین چې په لندن کې د تیرو درویشتو کالو راهسې ژوند کوي د هند استخباراتي ادارې رانه پیسې اخلي. هغه دا تور هم لګو چې الطاف حسین ته د خپلو خلکو هیڅ پروا نشته. 1992 کې چې د لسو کالو ماشوم د خپل پلار مړې خښ کړی وو نن د هغه مړې د هغه د لسو پنځو کالو بچی خخی مونږ له څه په لاس راغله. مونږ د وطن سره مینه لرونکي خلکو د را استازي وګرځولی شو. تعلیم زمونږ کاله او نن مونږ جاهلان شوي یو. هر ورځ یو شمیر ځوانانو ته په سترګو پټې لګول کیږي او د چاپو پر مهال نیول کیږي. مصطفی کمال په الطاف حسین دا تور هم لګو چې هغه د پاکستان بیلابیلو ادارو پسې خبرې کوي چې داسې د سیاست لپاره ورته مړی میلاو شي. زمونږ د بیرته راتلو مقصد دا دی چې حسین باید خپلو خلکو ته رښتیا ووایي او نور یې په خلکو نه وجنی. د دوی پالیسی دا ده چې رینجرز پاکستانی اسټابلیشمنت او حکومت پسې بدیر دی وایي او بیا هم دغه ادارو لخوا کارکنان وجل شي. الطاف حسین ته دغه مړی په کار دي ځکه چې کله د چا څوک مړ شي یا ونیول شي نو هم د لبرازی او دا د دوی مجبوری ده چې د خپلو خلکو د خلاصی لپاره دوی تر شي. مصطفی کمال دا هم ویل چې د ام کی ایم پانسی شوی غړی سولت مرزا او اجمل بهاڑی هم د خلکو مجرمان جوړ کړي وو خو بیا یې خپل نه ګڼل. د دې خبر خبری غونډې وروسته د ام کیم ډلې مشرانو فاروق ستار او ندیم نصرت مطبوعاتو ته وویل چې دا هر څه دروغ دی او اسټابلیشمنت دی د نورو خلکو د استعمالولو پر ځای الطاف حسین سره نیغ په نیغه خبرې وکړي.
کوم څه ایسا الزام ہے جو نیا آج
کوم داسې تور نن لګولې شوی چې هغه نوې وي؟ زوایم چې نن هم کم تورونه لګولې شوی، هغه دروغ او بې بنیاد دی. موږ دغه تورونو په کلکه سرغندنه کوو او دا رد کوو. د ذکر ده چې مصطفی کمال د کال 2015 د خاروالې په ټاکنو کې خاروال ټاکل شوی وو او وروسته یوازې د شپږو میاشتو لپاره د ایم کی ایم سینیټر هم جوړ شوی وو. ولې په کال 2013 کې د ګوند مشرانو سره د اختلاف له کبله دوبۍ ته تللی وو. دې سره سره په انیس قائم خانی د بلدیا کارخانې د شاوخوا 2500 کسانو د وژنې تورونه هم لګېدلي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. درنو اوردونکو، زو اسلام آباد ته. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په پنجاب کې د خزو ساتنې نوی قانون او په خیبر پختونخوا کې پر خزو د تاوتریخوالي مخنیوي قانوني مسوده رد کړي او ویلي دي چې دا قوانین شرعي نه دي. رابع اکرم خان تیر ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي نظریاتي کونسل له مشر مولانا محمد خان شیرانی سره خبرې کړې او له هغې پوښتنې چې ولې دا قوانین رد کړي او دا چې د څه ډول قوانین غواړي.
د دواړو قوانینو کې چې دوی ذکر کوي نر بچا ماده بچا، دا نه تاثر دا منداړي چې گویا کې چې کومي اسلامي رښتې دي دا د خلکو له ذهنو څخه په یو اندازه باندې بهر شي. او دوم نقص دا دی چې ښځه له خپل مسکنه راووځي. دریم نقص یې دا دی چې بیا چې د دې ځای په نشي خپل کور کې بیا ښځه په خپله منشا باندې چې پر کوم کار د دوی زړه غواړي ویلی کوي. دا درې بنیادی خرابې دي په دفتران کې. موږ تجویز دا دی چې حکومتونه که مرکزي دي که صوبایي دي، بیا خو د آئین آرټیکل 15 درس هغه کې د خاندان تحفظ دی او ورسره آرټیکل 1 درس چې په هغه کې د پاکستان د عوامو انفرادی او اجتماعی زندگی د اسلامی تعلیماتو پر بنیاد استوار دی. او دغسې د قرآن کریم د آیتو مطابق چې د کورنۍ زندگی د محبت او معاونت زندگی ده، پر دغه جذبه مبنی قانون د رشتو په وضاحت سره یا دوی ډرافت کې موږ نه راولري نو کومه بیبوله خوره.
شیرانی صاحب، تاسو ګوره امروزه یو نانیم داسې خبر را روانې چې سړي په ښځې تشدد وکړو وی وهله او وی ټکوله، اسلام دې لړکې څنګه ګوري؟ دې تشدد ته په ښځې د تشدد چې کوم مخنیوی دی؟
ګور، دا نکاح چې دی، دا نکاح په عربي لغت کې و جذب ته بیایي، یعنی دا ښځه او میړه داسې پله کې جذب سي چې په ظاهر دوه ښکاره کړي خو په اصل کې دوی دواړه ځان یو بولي. ښځه د میړه مصیبت د ځان مصیبت بولي، میړه د ښځې پریشانی د ځان پریشانی بولي. پکار دا دی چې اول تعلیم دی، نو چې په یو ملک کې تعلیم نه ورکول کېږي او خامخا د تفرقي منلوسونه ورته کېږي.
دا پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا شیرانی او چې مشال رادیو سره مرکه کوله.
دا مشال رادیو ده.
درنو درکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه د خیبر پختونخوا حکومت او د پاکستان لوی سیاسي ګوندونو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی وو چې د دې لارې د دې لار پروژو ټولې ګټې پنجاب ته د وړلو هڅه کوي. دوی د دې له کبله احتجاجونه وکړل او ټول ګوندیزې غونډې یې هم جوړې کړې وې. اوس له یوې مودې راهیسې د دوی احتجاجي غږ غلی شوی دی. د دې څه وجه ده؟ عبدالحی کاکړ یې جواب راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي ګوندونو په اقتصادي رهداري درې اعتراضونه درلودل. یو دا چې د مسلم لیګون په مشرۍ مرکزي حکومت د رهداري اصلي لار چې تر خیبر پښتونخوا به تیرېدله هغه یې پنجاب ته اړولې ده. دومه دا چې په جوړولو کې ترجیح د پنجاب لارې ته ورکوي. او درېیم اعتراض یې دا دی چې د اقتصادي رهداري ټولې پروژې په پنجاب کې جوړوي. د احتجاجي غونډو او ټولګوندیزه کانفرنسونو وروسته د پاکستان وزیر اعظم دوه ځله د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له حکومت مشرانو او سیاسي ګوندونو سره ولیدل او ډاډ ورکړ چې مغربي لار به لومړی جوړوي او د رهداري اقتصادي پروژې به د دې لار برخوي. که څه هم هغه وخت دوی له نواز شریف سره دا خبره ومنله، خو وروسته یې بیا دا خبره راپورته کړه چې مرکزی حکومت وعدې نه پوره کوي. خو د دې سربېره هم دوی هغه سي شدید احتجاج نه کوي لکه چې په سر کې کړی وو. د عوامي نیشنل ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکرټر زاهد خان د دې وجه د حکومت ژمنو پوره کولو ته د دوی انتظار یادوي.
پابل ونه شو موږ په دې سپېڅلې ځمکل پارٹی او کمیټي سره دغه چې داغه سرورار افراسي افکټه کړو موږ په ریوانه میټینګ کوو موږ لا مخکې لای موږ کو چې اس افیسیوی راو او کنه موږ ته احتجاج ته وګورو چې هر رنګ نه دا چې کله کمیټي په شلو کې پارٹی په شلو کې نو سره نيزو په اشاره به ان شاء الله دې سر په میټینګ راو او موږ سر لای موږ سره اعلان کوو.
دا وخت پښتونخوا ولسی تریک هغه یوازینی سازمان دی چې د اقتصادي رهداري پاړه ځای په ځای د ولسی پوخاوي غونډې کوي. د دې تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود که څه هم د نورو ګوندونو د خاموشي وجه په ګوته نه کړه، البته وایي دوی به اولس را پاڅوي او خاموشه ګوندونه به مجبور کوي چې راپورته سي.
دا یقین درکولی شم چې ان شاء الله تعالی په کاریډور باندې که سیاسي پارټي څوک غلی شي، چې څوک غلی شي دغه سیاست به ختم شي، چې څوک کار راغی اولس به دغه سره تللي. موږ به دا انشاءالله اوس یو پاسون طرف ته ځو نو بیا به ګورو سیاسي ډلې هم بیا اولس ګوري چې اولس یو طرف ته روان وي دا غلی به هم شروع شي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو احتجاجي غږ هغه وخت نور هم پیاوړی سو کله چې د تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت هم د اقتصادي رهداري پاړه د دوی د اندیشنو ملاتړ وکړ. په پېښور کې خبریال او څېړونکی امریاز وای د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال دوه ځله کوشش وکړي چې د خیبر پښتونخوا اندیشنې لرې کړي خو کامیاب نه سو. البته د دې پوینه چې کله دریم ځل د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک په اسلام آباد کې له احسن اقبال سره ولیدل نو له هغه وروسته داسې ښکاري چې صوبایي حکومت مطمئنه سوی دی.
اخیری میٹنگ چې کوم په اسلام آباد کې نو هغه کې دا وی لیکيږي چې هغه کې وزیر الله ولانو کوم مشران هغه کې ورته دا وی دي چې نه صرف دا به مغربي روټ به مکمل وو بلکې دا کوریډور چې کوم ټول سعودیات یا ټول کوم لوازمات لکه دا به هغه سره دا کوم اخیره نه یقین دهانه ورکړي شوی دي. دا ښکاري چې دا سرټس اطمینان راغلی دی او خاموش دي سره دی چې ځینې تنظیمونه والا یا ځینې انفرادي نوعیت قسم اختلاف یا اعتراضات مخې ته راځي او هغه کوم چې ګرم احتجاج او هغه خلل شوی دی.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف له وزیرانو سره په واري واري د تماس نیولو هڅه وکړه خو کامیاب نه سو.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړیدو تاسو غوږی له کابل سیمه به کور کړل شي. خلک شکایت کوي چې د دوی په سیمو کې د بیا ودانې کارونه رو روان دي. دوی له مشال اړیدو سره په خبرو کې ویل په کلو کې بازارونه او کورونه وران شوي دي او دوی د ګټې وټې لارې نه لري چې په خپل یې ودان کړي. حکومتي چارواکي وایي چې په اغیزمن شوو قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونه په سم رفتار روان دي. پر دې موضوع دا رپورټ اورو خو د یو دمې د رستو کسوم حکومتي ادارې وخت په وخت د بیکورکل شو قبایلو د بنیادی ضرورتونو پوره کولو دا وی کوي خو په کډوالو کمپونو کې خلک وایي چې له حکومتي انتظاماتو مطمئن ندي. له شمالي وزیرستانه بیکورکل شو خلکو یو مشر ملک نثار علي خان وایي چې د رنکل شو سیمو سرویګانې روانې دي او په دې کې ډیر زیات وخت لګي نو په راتلونکو څو کلونو کې دا خبره ممکنه نه ده چې دغه سیمو د بیا ودانې کارونه پر مخ لاړ شي. نو موږ ویل باید حکومت د بیا ودانې کارونه لا نور تیز کړي.
او چې په کومه اندازه یا په کوم رفتار سره زموږ د وزیرستان د رنګ شو وران شو او نو په کار کې په دې ځکه چې اوس خو موږ پر دوه کاله کې موږ هلته کې وا نو موږ به په خپل باندې هر څه وزیرستان کې چا به کور جوړول چا به دکان جوړول او چا به څه جوړول نو هلته کې خو لکه سمر دم شماري مره روانه ده خانه شماري مره روانه ده نو پر دوه کاله کې موږ هلته په وزیرستان کې لو یا بادي کړی وا.
ملک نثار دا هم ویل که چرې بیکور کړل شوي خلک بیرته ستانه شي نو هغوی سره دومره پیسې نشته چې خپل کاروبارونه شروع کړي او یا پرې خپل کورونه جوړ کړي. یو ځای خبریال صفدر حیات داوړ بیا د بیا ودانۍ کارونو کې د چیلنجونو په اړه وایي چې په قبایلي سیمو کې له کلونو راهیسې فوجي عملیات روان دي خو د بیا ودانۍ کارونو رفتار ډیر زیات پرو دی.
بازارونه اوسه پورې هیرآباد دي او چې کوم کورونه نقصان رسېدلی دي دوی دا ستونزو سره مخامخ دي. چک پوسټونو باندې لږ مسله زیات کېږي او بل چاته د نارکوزستان آیډي پیز وګورې نو دغه ټول زیات تعداد کې راوتي وو. په دې کې ښه کم زیات لاس لکه خلک راوتي وو او دا کې څه خلک پاتې شوي وو چې ته هم آی ڈی پی سټیټس ورکړې وو خو دوی هلته اوسېدل. دا آی ڈی پی چې کوم دننه وو دا کوم سټیټس ورکړې وو دا هم ستونزو سره مخامخ دي تر اوسه پورې.
صفدریا داوړ زیاته کړه چې دا خلک زیاتره د صحت او تګ راتګ کې زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، خو حکومتي چارواکي وایي چې دغه خلکو ستونزې په پام کې دي او هر ممکن کوشش کوي چې دا حل کړي. له شمالي وزیرستانه به کورکل شو خلکو د ستنولو او بیا ودانۍ لپاره ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وایي چې د هر ډول سہولتونو ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
تاسو وګورئ د 31 مارچ 2015 نه چې کوم واپسی شو شوې ده او 31 مارچ باندې ما خپل ویزټ کړو د وزیرستان، او هغه د 31 مارچ او نن ورځ تاسو وګورئ نو تاسو به ډېر غټ ډیفرنس پاره کې ولګي. او ګورنمنت اف پاکستان او پاک آرمی د ډیولپمنټ باندې شروع ده، او ان شاء الله چې کوم شوینه په ډېر کم وخت کم شوینه وشول چې کوم ماحول د لوز زوري سي لیدل او ما ویزټ کړی دی دا ایریا نو ډېر زړه مطلب ریکور شي خپل هغه کم
عمران وزیر وایي چې د بیکورګل شو خلکو سره مالی مرستو ترڅنګ په قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونه هم روان دي او دا خلک به ډیر زر خپل عادي ژوند ته لاړ شي. خو د قبایلي سیمو اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه سیمو کې د روزګار لپاره بازارونه آباد کړي. کچرې داسې نه کیږي نو دغه خلک به بیرته ښارونو ته مخه وکړي. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. درنو اردوونکو د دمین وړاندې مو د شمالي بودستان او په قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ کارونو کې د چیلنجونو په اړه تاسو واوریدل. په همدې موضوع کې پاتې کیږو او تاسو دا وړاندې کوو چې د شمالي بودستان میرانشاه میرعلي او نور بازارونه چې ورکې نړیوال کچ کاروبار کېدلو د عملیاتو وروسته نه یوازې کاروبار ختم شوی بلکې دا بازارونه له منځه تللي دي او کاروباریان نو د اربونو تاوانونو سره مخ شوي دي. دغه کاروباریان له حکومت د خپل تاوانونو غوښتنه کوي چې تفصیلي د مردراز وزیر پر رپورټ کې ورو
ضرب عذاب عملیاتو وروسته د ژوند د نورو برخو په سیر د ځایي خلکو په کاروبار هم بد اغیز غورځېدلې. اوس شمالي وزیرستان کاروباریانو د خپل تاوانونو ازالې او بیرته کاروبار شروع کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې. شمالي وزیرستان انجمن تاجران تحصیل صدر زین الله وای ټول سامانونه له خاورو سره ګډ شوی.
د میس سیمرا سامان ترن ګډر سیمټ دا دونې چینې غړي دا ټول د خاورو سره ملاو شو. دغه میز معاوضات نه غوړي چې د میز معاوضات ملاو شو. دا نور صاحب چې عرب اعلان یې کړه دا خو میز دا وی چې میز نه د لستینه بقایده وغوښت شي او میز د وروغوښت شي.
د تاجرانو په وینا میران شاه میرعلي او د خیل دیگان کې تقریبا 14000 دکانونه او مارکیټونه وران شوي چې په نتیجه کې د دوی په وینا 1,00,000 روپۍ تاوان وراوړېدلې او اوس د ملک د نورو برخو تاجرانو ور باندې قرضې اوړېدلې. په دې اړه د شمالي وزیرستان کاروباریانو اتحادیه مشر دین پيو خان وایي
میران د زاد مسره سره د کوند د ګاندور د 10,000 اته کې مسره لشتینه شته فلسطین حکومت ته للی دی نه راوړ کاوه میش بندې د خوای قرضې دي د پنجاب ولا میش په کې نکشنی کاردر نه غوړي د کچن افسرتي پنجاب نرسي چې موږ خپل ما زامل او شي د مهرباني دا وکړو او کوم سامان ول په مقابل د مهرباني دا وکړو چې د پزر نظر سي مشتارو کو.
یو بل تاجر شیروالی خان وای په دې اړه د هر قسمه دولتي لوړ پوړو چارواکو سره علي دل قاتل کړي خو ور سره هیڅ قسمه مرسته نه دي شوه.
ننزار په دار ګرځي د چانا سری په نشته چې یا څه په وصول کې یا څه کاروبار په وکی مشته د خپل ازلارو کړش مشتاخ په خود تکلیفي او ساخ په خوري بزرینه منانګ شو بلکې ابزورینا سامان یې هپ شي وړا په شه خرڅي دا مشته زر نه روکوي چې لارې رو ډاکیږي میږي ویني.
د شمالي وزیرستان متاثرین کمی کمیټه غړې دیدار وزیر وای که څه هم د شمالي وزیرستان بازارونه بیا آباد شي خو د غلطه چې د اوسېدو لپاره کم شرایط کې خودل شوي د هغې په رڼا کې بهرني تاجران د غلطه د تجارت لپاره نشي راتللی.
میران شاه میرعلي شه لوی لوی کاروبار چې هغه شو مقامی کسون وي هغه سره و د پکتیا پکتیکا د افغانستان پټنر وو د ټل د پړه چینار پاکستان د نری برخه پټنرونه وي د کوم شرطینه چې درلې شوی دی چا یا تو ورته ژوند د وطن کارت رو د پجیب شوی اغلون د ژوند دروي نر د خو زهره خبره د چې به وزیرستان نه د بانی نه سوکتای شي نو د ټل نه سیګورلای شي نو د پکتیا پکتیکا نه سیګورلای شي. وزیرستان ته د لاهور نه کاسر روان شو د کراچۍ نه کاسر روان شو سټون ورتل چې دا کوم کاروباري خال دی او په دا شرطین اړوند کاروبار ونه شکړای.
په دې ورسته یو کې د خیبر پختونخوا گورنر او پولیټیکل انتظامیه لاړه د شمالي وزیرستان تاجرانو ته د بازارونو او مارکیټونو د بیا جوړولو یقین ورکړل شوی چې دا مهال د خدی او میرانشاه ګوره قبرستان په مقام باندې واړه واړه مارکیټونه جوړ شوي، خو ځایي خلک او تاجران غوښتنه کړي چې تر څو میرانشاه او میرعلي لوی بازارونه په خپلو ځایونو نوي جوړ شوی او د دوی توانونو ازاله نوي شوی، د غلطه د هغه پخوا په شان کاروبار ممکن نه دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنوونکو وخت شوه دی د ماسپخین یوونی مبجا عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډی زو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو په اړه پنځمه څلور اخیزه غونډه شایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وسی. د سولې علي شورا مرستیال مولوي خبیر کوچکن بیګام شال ریډیو ټول د افریقا د پاکستاني وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاجزې زورستي څرګندونو ته په کتو کړی. د خیبر پښتونخوا کلتوري ادارې یو مشر وایي د هنري هلو ځلو له پراختیا سره به سخت ریزي ته ماتې ورکوي. د خبر عبدالباسط تېر مازدیګر په پېښور کې د موسیقي ازادي نړیوالې ورځې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. متحده کومې مومنټ د ګوند پخواني سیاستوال او کراچي پخواني ښاروال مصطفی کمال څرګندونې کندلې دي. د ایم کیو یو مشر فاروق ستار بیګا په کراچي کې خبر اعلان ټول د کمال تورونه زاړه او پرتګواغو ولاړ دي. د ننګرهار چارواکو په امنیتو کې د اسلامي دولت ادایش ته لسو سوالو د وژلو دعوه کړې ده. د والي د دفتر په خپور شوي لیدنی بیان کې راغلي په اچین ولسوالۍ کې په روان پوځي امنیت کې پنځه سوال ژوبل شوي دي. د شمالي کوریا مشر پر اټومي وسلې د تیاری ساتلي چې دارنګه امریکا ته خبرداری ورکړي چې د دغه هیواد پر ضد لپاره کوم بمونه لاس واخلي. د شمالي کوریا سرکاري خبري اژانس وايي کیم جون اون پرون وویل دوی باید هر وخت د بلو اټومي وسلو وشتلو ته تیار اوسي. د فرانس بهرنیو چارو وزیر جان مارک ایرو ویلي د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس بهرنیو چارو وزیران د جون پر پای په ختیځ یوکرین کې پر انتخاباتو کولو سلاسل دي. نوموړي بیګا په پیرس کې د یادو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیران سره پر نهه ساعتونو خبرو وروسته خبره وکړه. ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف په ایران کې د خپل یو پخواني زندانی کارکوونکي د روغتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
عبدالحی کاکلو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو زوکر اسلام آباد ته چې د مشال اډیو خبریالي رابیا کرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي هند یو وار بیا ویلي تر هغه پورې پاکستان سره مذاکرات نشي کېدی چې د هند پوځي اډې د پټانکوټ د پیښې تحقیقات ونشي. ادارې په وینا چې کله هند سره د مذاکراتو خبره کیږي نو یو امید جوړ شي چې دواړه ملکونه به نږدې شي او خپل منځي اختلافات به د مذاکراتو د لارې هوار کړي، خو سنه سره د ترهګرې پیښه رامخې ته شي او د مذاکراتو خبره شاته پاتې شي. ادارې زیاتوي چې پاکستان د پټانکوټ د پیښې اف آی آر هم کړی او یو تحقیقاتي ډله نورو تحقیقاتو له هند ته هم تلله، خو هند انکار وکړو او دا انکار د تحقیقاتو په لار کې خنډ جوړیږي. ادارې وایي هند له دې خبرې ادراک پکار دی چې تحقیقاتي عمل یو څو ورځو کې نه مکملېږي، دا یو اوږد عمل وي. ادارې لیکي پاکستان خپله هم د ترهګرې ښکار دی. د پاکستان په سکیورټي تنصیباتو او ادارو هم بریدونه شوي دي، نو په دې بس بنسر کې هند له د مذاکراتو عمل ځنډول نه دي پکار او د وسلوالو عزایم ختمولو واحده لار هم دا ده چې مذاکراتي عمل شروع کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د اووه اویا زره د کر کروندې په ځمکه به نه اوس د ګلونو بوټي کیږي او نه سبزیانی، ځکه چې په دې ځمکه اوس کورونه جوړ شوي دي. ادارې وایي د کر کروندې په ځمکه د کالونیانو د جوړولو کار د تیرو درې لسیزو راسې روان دی او که دا صورتحال مخکې هم وي نو را روانو شلو کالو کې به د پنځوس زرو نه زیاته نوره د کر کروندې ځمکه به هم ضایع شي. ادارې مخکې لیکي دا سمه ده چې آبادي زیاتېدو سره د کورونو ضرورت هم سیوا شوی دی، خو دې لپاره د کر کروندې د ځمکې د استعمالولو اجازت نه دی پکار. د کورونو جوړولو لپاره د داسې څه اجازت ورکول پکار دی چې هغه ځمکه د کر کروندې قابله نه وي. ادارې اخري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی دي د دې صورتحال فوري نوټس واخلي او په کار ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کر کروندې د ځمکې د تحفظ یو قانون منظور کړي او په دې د سختۍ سره عمل درآمد شروع کړي. جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په بنګلادیش کې د شلو اوریز د ایشیا کپ په مهمو میچونو کې بنګلادیش پاکستان ته ماتې ورکړې. د څه نه پس ټول قوم د اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې پاکستان کرکټ بورډ د انتظامیې هغه خلک دې وویستل شي چې د دېرش کالو راسې خپلې عهدې نه پرېږدي. ادارې زیاتوي پاکستان کرکټ بورډ کې داسې خلک موجود دي چې د کرکټ په بنیادي اصولونو نه پوهېږي، نو هغې بیا د کرکټ لپاره لوبغاړي څنګه منتخب کولی شي. ادارې وایي باید چې یوه نوې ډله جوړه کړی شي چې هغې کې پخواني او د زیات عمر لوبغاړي شامل نه کړی شي او د قابلیت په بنیاد د ځوانانو ته موقع ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اوردونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان او هند پر اړیکو او همداراز امریکا نه خبریدونکي نیویارک ټایمز او ورځپاڼې د سیمې حالاتو ته کتنه کړې چې د دواړو لیکنو مهمه برخه ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د روان کال د جنوري په دویمه نیټه د هند په پټانکوټ هوائي مرکز لپریت راهیسه د پاکستان او هند حکومتونو د ستاینې وړ برداشت خودلې دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د دغه برید هغه مقصد پوره شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې ودرېږي، خو په اصل کې د پخوا په شان نه شو چې د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول اغیزمنه شي. ورځپاڼه لیکي په داسې وخت کې د هند دفاع وزیر منوهر پاریکر چې د کابینې یو لوړ پوړی غړی دی غیر ضروري څرګندونې کړې دي. ورځپاڼه لیکي غیر معقوله خبرې واپس نشي ګرځېدی او غوښتنه کوي چې پکار ده له زغمه کار واخیستل شي او عاقلانه سیاست ته وښودل شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم ایران او سعودي عرب د شام په خونړۍ جګړه کې د مخالفو ډلو ملاتړ کړی دی، خو بیا هم دغه دواړو دښمن هیوادونو د لبنان په سرحدي سیمه ترنګلي حالات آرامه ساتلي دي. په دغه پوله دواړو هیوادونو د اوږدې مودې راهیسې د خپل نفوذ لپاره کوششونه کړي دي. ورځپاڼه لیکي اوس ناڅاپي داسې ښکاري چې سعودي عرب له دغه کوشش تیریږي. له دې سره دا کېدی شي چې لبنان باندې د حزب الله ډلې کنټرول تر هر وخته زیات شي او یاد پرې د ایران اثر پرېوزي. ورځپاڼه لیکي د پټو پردو تر شا له ایران سره د سیالي کولو پر ځای سعودي عرب لبنان ته سزا ورکول غواړي، ځکه چې حزب الله په شام کې له ایران سره یو ځای شوې ده. سعودي عرب لبنان ته ورکوونکي په بلیونونو ډالرو مالی مرستې ودرولې دي. خپلو سیلګرو ته ویلي چې دغه هیواد ته لتللو ډډه وکړي او د شروع په ورځ یې حزب الله چې په لبنان کې تر ټولو طاقتور سیاسي ټولنیز او مسلح تنظیم دی یوه ترهګره ډله ګرځولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
درنوونکو په امریکا کې د ولسمشری انتخاباتو لپاره کمپاینونه روان دي او د دواړو ګوندونو یعنی ډیموکرات او ریپبلیکن لخوا درې درې نوماندان غواړي چې د زیاتو رایو په ترلاسه کولو د خپل ګوندونو لخوا د ولسمشری رسمي کاندیدان شي. د امریکا د ولسمشری انتخاباتو بهیر اوږد وي او تر څه حده پیچلی هم دی. پامیر ساحل په دې رپورټ کې د دې بهیر یا عمل په اسانه ژبه د بیانولو هڅه کړې.
په امریکا کې هر څلور کال وروسته ولسمشریز انتخابات کیږي چې کمپین او سیالۍ ورته د انتخاباتو د کال له جنوري میاشت څخه پیلېږي. په لومړي عمل کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند غړي له یو بل سره سیالي کوي چې د زیات ملاتړ په ترلاسه کولو د خپل ګوند لخوا د ولسمشری څوکۍ ته رسمي کاندیدان شي. په نورو هیوادونو لکه پاکستان یا برتانیا کې ګوندونه خپله ځینو کسانو ته په انتخاباتو کې د درېدو لپاره ټیکټونه ورکوي، خو په امریکا کې باید هر کاندید ځان لپاره کمپین وکړي او بیا د پرایمری یا کاکس په نوم یو انتخاباتي عمل وګټي چې ګوند یې ولسمشری ته رسمي نوماند کړي. په دې ډول د امریکا ولسمشری انتخاباتو عمل تر یو بریده پیچلی دی. که موږ په اسانه توګه د امریکا د ولسمشری انتخاباتو بهیر تشریح کړو، نو دا څلور مرحلې لري. لومړی د دواړو ګوندونو غړي چې غواړي رسمي کاندیدان شي د امریکا په 50 ایالتونو کې له یوه انتخاباتي بهیره تیریږي. د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې خبریال براین ویټمور لومړی مرحله داسې بیانوي.
پرایمریز اینڈ کاکاسز آر د وے دیٹ د ټو پولیټیکل پارټیز د ریپبلیکنز اینڈ د ډیموکراتس سلیکټ دیر نامینی فار پرزیدنت.
د وے پرایمری او کاکاسونه هغه لاري دي چې ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونه د ولسمشری لپاره خپل نوماند غوره کوي. په ځینو ایالتونو کې پرایمری یعنی لومړنی انتخابات کیږي او په ځینو لکه آیووا کې کاکاس وي. کاکاس اصلا په ځینو ایالتونو کې د دواړو ګوندونو د استازو ترمنځ خبرو اترو او بحث ته وایي. هغوی مشورې کوي او ګوري چې د کوم نوماند ملاتړ وکړي. لکه په آیووا ایالت کې چې ډیموکرات ګوند مشورې وکړي نو هیلری کلینټن یې د نوماندۍ په توګه ومنله او ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ غوره کړ. په پرایمري نظام کې د هر ایالت خلک د ځینو نوماندانو استازو ته رایه ورکوي. چې هر نوماند زیات استازي ولرل د هغه ایالت ټول استازي د ګټونکي نوماند ملګري کیږي. براین ویټمور وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د کال تر اوړي پورې ټول پرایمري او کاکسونه وشي او دا روښانه شي چې ډیموکرات ګوند به څوک د ولسمشرۍ رسمي نوماندوي او ریپبلیکن ګوند به څوک انتخاباتو ته دروي. خو د رسمي اعلان لپاره د دواړو ګوندونو جلا جلا لویه غونډه کیږي چې ورته کنوینشن ویل کیږي. د ویټمور پاند کنوینشن یوازې یو ډول رسمي عمل وي خو کله کله پکې رښتیا هم ستونزې پیدا کیدی شي. دی وایي په کنوینشن یا د دواړو ګوندونو په غونډه کې استازي د ولسمشرۍ یو نوماند اعلانوي. په دې غونډه کې یو ډول همکاري او همغږي وي، یعنې دا یو نمایشي عمل وي. خو یو وخت وو چې د دواړو ګوندونو په لویه غونډه کې به رښتیا پریکړې کېدې، لکه په 1950 زیږدیز کال کې جیرالډ فورډ چې ولسمشر هم و هغه ډېر استازي لرل خو کافي نه ول. رونالډ ریګن د سیال وو، نو هغه وخت د ریپبلیکن ګوند په لویه غونډه کې بحث وشو. نو په دې غونډه کې هم کاندیدان او د هغوی استازي باید بحثونه وکړي او ثابته کړي چې هغوی باید ولسمشرۍ ته کاندیدان شي. کله چې د دواړو ګوندونو یو یو رسمي نوماند مخې ته راشي، نو درېیمه مرحله یعنې د دواړو ترمنځ د سیالۍ کمپین پیل شي او دواړه هڅه کوي چې امریکایي ولس ته باور ورکړي چې که دوی ته یې رایه ورکړه، نو دوی به د کورنۍ او بهرنۍ تګلارو په عملي کولو مثبت بدلونونه راولي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې خبریال براین ویټمور زیاتوي چې کله د دواړو نوماندانو کمپین پای ته ورسي، نو د نومبر میاشت پر لومړۍ سه شنبه یا د نهې پر ورځ د ولسمشرۍ انتخابات کیږي چې دا د ولسمشر ټاکنې وروستۍ مرحله ده. په دې کې په هر ایالت کې خلک د خپلې خوښې نوماند ملګرو یا استازو ته رایه ورکوي. کله چې دا ټولې رایې یا ووټونه وشمیرل شي، نو بیا د استازو یوه ټولنه جوړیږي چې ورته الیکټورل کالج یا د ټاکنې ټولنه ویل کیږي. دا الیکټورل کالج بیا د جنوري په میاشت کې رسمن اعلان کوي چې څوک ولسمشر دی. خو دا عمل هم ډیر نمایشي دی او زیات اثر یا ارزښت نه لري، ځکه چې تر انتخاباتو شاوخوا یوه ورځ وروسته دا روښانه شي چې کوم نوماند ګټلی او څوک به د امریکا ولسمشر وي.
پامیر ساحل چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د عمل په اړه تاسو ته معلومات درکول.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
ترنوونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی. د خیبر له باړې به کورکل شوی شیر علي اپریدی له یوې خپې مازور دی، خو پر دې سربیره لیه له پاکستان سره سره د کرکټ په نړیوال لوبو کې هم برخه اخستی. دوش کلن اپریدی وای هیڅ کله یې دا نه ده محسوس کړی چې مازوری یې د لوبې یا ژوند په نورو برخو کې خنډ جوړ شوی. نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې ورو.
د خیبر جنسی باړی ملک دین خیلونه بې کوره شوی دویشت کلن شیر علي اپریدی یوه خپه نه لري او مصنوعي خپه کاروي، خو د دې باوجود د مازورو په کرکټ لوبه کې یو تیز باولر دی او د پېښور شاهي باغ سره نږدې په جمخانه کرکټ اکیډمۍ کې لوبه کوي. دی وایي مازوري په مخه کې خنډ نه شوه، حوصله یې ونه بایلله او د سبق سره سره یې د کرکټ لوبه هم جاری وساتله.
د مازوري خو زه دعا کولوم چې مون د کمره پریوته مو بیا خپل هغه ولګېدو کینسر بیا رنه کاټ شو او بیا دانه باجې کندې مو خپل گیم چې کوم دی جاري وسوتلو. بیا ټینګې د مونږ بڑاوند پرشن جوړ شو، حالات ډېر جوړ خراب شو. زه پېښور ته منتقل شوم، پېښور کې بیا مو خپل گیم چې کوم دی جاري وسوتلو. د مو اول دوره چې کوم دی انډیا ته شو یو، هغه چې کوم دی دلی ته شو یو. دلی کې مو ډېر بیسټ کرکټ د گیم کړی و. هلته په څلور میچونو کې مو نو آؤٹ کړی وو. په 2014 کې مو سویزرلینډ ټور شو، فرانس سره مونږ نارمل کرکونه مونږ ډیزیبل هغه نارمل کلبونه سره مونږ یې موجو. هغه زمونږ چار میچونه شو، هغه کې مو 15 وکټه اخستی وي. نو چې کوم نه محسوس کړی چاره مو دا په داسې دو خراب د مازورادو
نو مو ډی زیات کړه چې اوس یې د فاټا د مازور کسانو یو کرکټ ټیم هم جوړ کړی دی.
پاکستان نېشنل ډیسیبل ټورنمنت کې هغه کې فاټا ټیم بنو. مونږ دا کوشش وکړو فاټا ټیم جوړ کړو، اوس یو بنیو دم چالو کړو جوړ کړو. د پر چې کنده مونږ یې چې پاکستان کې کم نېشنل ډیسیبل ټورنمنت کې هغه کې د پټان نمائندګي وکړي ان شاء الله روان کال ته مونږ دا کوشش
د پېښور په جمخانه کرکټ اکیډمۍ کې د مازور کسانو د کرکټ اسوسیشن یو مشر ایاز خان وایي
شیر علی جانا پہچانا نوم دے با پاکستان کی د سره کتاونو شي کنا ان شاء الله دا ټوله دنیا کې دا خپل نوم روحان کولی شي. د د پټول پاکستان کې فاست بالینګ اومدغه دی د سټایل د هر څه ماشاءالله د پرنګي یوم نشتا
او په دې کرکټ اکیډمۍ کې موجود د مزدورانو د یوې فلاحي ادارې مشر انجینیر عرفان وویل
د ته پرسنلی فائدہ نه ده بلکې پورا فاټا ته پاکستان لیول ته فائدہ ده چې کم امیج د فاټا چې جوړ شوی دی نو د شرلی غوند خلک به دا امیج خکې
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د کرکټ مزدور لوبغاړي وای چې د پاکستان کرکټ بورډ دی د نورو عامو لوبغاړو په سیر د کرکټ مزدور لوبغاړو له هم پوره توجه ورکړي او دوی سره د مرستې وکړي فرهاد شینوارای مشال ریډیو پیښور
دروندونکو اوس وښه بده د ونیز خبرونه د جمهوریت قدرمنو نن د جمهوریت په خبرونه کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه لړۍ ته دوام ورکو نن مو په خبرونه کې په پاکستانی پارلیمان کې د کورمی له دوه استادو سره خبرې کړې دي او له هغه مو پښتلی چې څه ډول اصلاحات غواړي او د اصلاحاتو راوستو طریقې کار بسوي د دې خبرونه کوربه پامیر ساحل دی
د قبایلی سیمو آئینی اصلاحاتو په اړه د هغو سیمو پارلیماني استازي څه ډول نظرونه لري د هغو سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د پاکستان په پارلیمان کې د کورمی استازي څه نظر لري آیا دوی د اصلاحاتو ژر عملي کول غواړي که نه په تدریجي ډول د بدلونونو غوښتونکي دي د کورمی پارلیماني استازي له یو بل سره د نظر اختلاف لري او که څنګه که یې لري نو د اختلاف مرکزي نقطه یې څه ده دوی ولې ګڼي چې کورما د آئینی او قانوني حیثیت بدلېدو ته تیار ده آیا د کورمی پارلیماني استازي هم د دې نظر پلویان دي چې د قبایلي سیمو ټولو بې کوره کړل شویو خپلو کلیو کورونو ته تر ستنېدو وروسته د اصلاحات راوستل شي او که څنګه دا او نورې پوښتنې مو نن په جمهوریت خپرونه کې د کورمی له پارلیماني استازو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو دا د قبایلی سیمو اصلاحاتو پر موضوع د جمهوریت ځانګړې لړۍ څلورمه خبرونه ده په تیرو درو خبرونو کې مو چې د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو له استازو سره خبرې وکړې نو دا روښانه شو چې ټول استازي د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت پر بدلولو سره متفق دي دوی پر دې هم سره سلا دي چې تر هر ډول بدلون مخکې د قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي خلک خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل شي او دا چې هر ډول بدلون دې په تدریجي ډول راوستل شي خو له دې دوو نقطو پرته مو چې د قبایلی سیمو له څومره استازو سره خبرې کړې دي نو هغوی د آئینی یا قانوني حیثیت بدلون پر نوعیت یا بڼې او د دې بدلون راوستو پر طریقې کار یا کړنلار بیلابیل نظرونه لري د مثال په توګه تر اوسه مو چې د قبایلی سیمو له وو پارلیماني استازو سره خبرې کړې دي نو په دوی کې ځنې غواړي چې د قبایلی سیمو دود دستور دې پر همدې حال پرېښودل شي ځنې وایي چې یوازې د په اف سی آر کې بدلون وشي او نور دې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت همدا ډول وساتل شي ځنې بیا دا فکر کوي چې که د قبایلی سیمو آزاد کونسل یا شورا جوړ کړل شي نو دا به ښه وي د قبایلی سیمو ځنې استازي دریز لري چې هغه سیمې دې یوازې صوبه وګرځي ځنې د خیبر پښتونخوا تر واک لاندې قبایلی سیمې ګرځول غواړي او یوازې یو قبایلی استازی دا ګڼي چې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې دواړه دې وویشل شي او په جغرافیایي توګه له یو بل سره تړلې سیمې دې یو ځای کړل شي او دوه صوبې دې جوړې کړل شي تر اوسه مو چې په درو خپرونو کې د قبایلی سیمو له پارلیماني استازو سره خبرې کړې دي نو ځنې غواړي چې د اصلاحاتو لپاره د ټول پښتنه یا ریفرنډم وشي ځنې ګڼي چې دوی د قبایلی سیمو استازي دي نو د دوی دریځ کافي دی خو ځنې ګڼي چې د ټول پښتنې پر ځای دې د قبایلو له ټولو سیاست توالانو قانون پوهانو استادانو ډاکټرانو پوهانو عالمانو او فعالانو سره خبرې وشي او د هغوی له فکر سره سم دي اصلاحات عملی کړل شي نن مو په خبرونه کې دا باس تر کورمی غځولې او د پاکستان په پارلیمان کې مو د هغې سیمې د قومي اسمبلی لغړی ساجد حسین توري او له سېنټر سجاد حسین توري سره خبرې کړې دي د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري وایي په قبایلو کې نور د پخوانی اف سی آر او انتظامی قانون چلولو هیڅ دلیل نه دی پاتې دی وایي په اوسني نظام کې دوی هیڅ کار نشي کولای نو ځکه بدلون باید هر عمر را واستای شي
ډیر خلک د سیدی هغه خو سوچ لري او کم خلک د سیدی سره کې کل انتظام نه انوال له ملکان انوال دي ډیر کم ملکان نه هغه غوړي زور قانون د پاتې شي او زه خپل دا رویاله کوم د مونږ نوې جنریشن او کوم د یوت کوم د ځوانانو کوم سوچ فکر هغه فکر زموږ هم ده ویل ته مستقبل مونږ ګورو چې د قبایل او مستقبل خو سل کلم ورسته چې کوم غم تور پاتې شي او روان چې کوم د مونږ غوړو ته هغه کې بقاعده چینج راشي اټول نو خبره خدای دې دوی کوم ریفورمز کمیټي جوړه شي ریفورمز کمیټي ته لارډ شي اول خبره ده کې د زور قانون غوړوي صوبے کے زم کے دل غوڑے کا صوبہ غوڑے کا کونسل غوڑے تو خبردار ما خپل سوچ فکر دار زمو کو اس کلم کونسل نو غوڑو او نو مطلب ہے زور قانون غوڑو
په قومي اسمبلی کې د کورمه استاد ساجد تورې وای د قبایلی سیمو هغه خلک چې لوسنی نظام ګټه اخلي د اصلاحاتو په لویان ندی نور یې ټول ولس بل عموم او په ځانګړي ډول ځوانان په آئینی او قانوني حالت کې بدلون غواړي د وای غواړي چې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا ورګړي کړل شي
کومه پرې صوبے خبره ده صوبہ خو مشکل ده زمو مسائل
سینیٹر سجاد حسین تورے فکر کوي چې قبائلی سیمه د خیبر پختونخوا تر واک لاندې راوستل شي نو دا به ښه وي معنا دا چې وی دې همدا قبایلی سیمې خواک او اختیار دې له وفاقه پیښور ته وسپارل شي
پارلمنټری خپل یو فوج دې د علاقې کو مو خپل علاقې کې د ډېر خلک وایي مو رینیو ریکارډ د ټولې د سټ علاقې برابر دې د کومې جنته رینیو ریکارډ شتا او ټول سټرکچر سرویس دنچی ورکې شتا دې مکمل څه کوم سټرکچرز په کار انفراستراکچرز په کار دې ټول رینوویشن پر تقریبا الریډي موجود یار څه دې کې داسې څه تقریبا څه مو کا پروونشل ټرایبل ایریا جوړ شو هغه ډېر خې لکه بهترین غبوی نمل بدل بو دی ایف سی آر او نو سکوم غرا سیگی اباده احساس سره د خیبر پختون خا پر ملی په مطابق سکوم سی سی ای د ان اف سی دغه کی بدی ته دغه ملو شي چیر و ملو شي هغه مو ته کی پی کی رتی او کی پی کی او پیډل ګورنمنت په کار د سی لکه خپل حالت اطلال غاڑی خلق سیٹل کول غاڑی خپل دنونا نا پکار دا دوی خپل یو پیکیج انوز کی سو کالا دا پیکیج کی ایکسٹر پیکیج دویر کی چکم انپرسٹرکچر کمائے دے یا سر اغاٹول برابر کی دی سر سر امو خپل دا سوچ دے سکا بیا دوی بیسیز بندی نہیں رضا شوی کنا نا کم سے کم دا ہی کورٹ و سپریم کورٹ رسائی کو کم سے کم پکار رسا دا دا ملاوش
اور دن کو تاسیب آب ردل چھ دا کور ملخوا دا قامی اسمبلی غڑے ساجد حسین تو رہے او دا سینیٹ غڑے سجاد حسین تو رہے دوار پردی سرسلا دی چھ دا قبائلی سیمو آئینی حیثیت دا بدل کرل چھ خود قامی اسمبلی غڑے پا خیبر پختونخوا ورگڑی دل غواری او دا سینیٹ غڑے وائی چھ ہاغ سیمی دی دا صوبے ترواک لاندی قبائلی سیمی وگرزول چھ نو دے اختلاف تا پکتو کا پا قبائلی سیمو کے اصلاحات کی گی نو طریقہ بھائی چھ وی د قومي اسمبلی غړی ساجد تورای وای یو خو حکومتي کمیټي په قبایلی سیمو کې خلکو سره خبرې کوي بل خلکو دوی ته هم رائے ورکړي دا نو هلته د ټول پښتون یا ریفرندم اړتیا نشته
ټول خپل علاقې خلکو بالکل مونږ باندې اعتماد کړي د خو اعتماد کې مونږ ته مطلب له څومره وټونه میلاو دي زمونږ نور اپوزیشن هم شته مونږ دا فیصله کومه کړی ده کومه کمیټي جوړه شوې ده نو هغه کمیټي ته لاړه شي هغه کمیټه ته باقاعده هر قسم ته خلک مونږ راغوړو او مطلب لري هغه سره خبره کوي هغه کې هغه خلک کم نیته څوک مطلب لري ته خپل ویو مدن خپل رائے بو ور کوي هغه څو غوړي دی وږي نه مونږ دا یو قسم ته ریفرندم هم ده که سوچ کوو کې نو مطلب لري هغه د کی خلک دا وي چې مونږ په صدې کې زم شو نو دا مطلب یو فیصله شو
سېنېټر سجاد حسین تورای وای چې د قبایلی سیمو پارلماني استازي د حکومتي کمیټې په نسبت زیات رائے لري په بل معنی حکومتي کمیټې یوازې له یو څو سو کسانو سره لیدل شي خو دوی ته لزګونه زره خلکو رائے ورکړي دي خو سېنېټر تورای دا هم غړي چې کټول پښتنه کیږي نو هغه هم باید وشي خو ریفرندم ته باید نړیوال څارون کې ورشي او د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورٹ تر سار لاندې باید وشي
تو سولی وو وجه خدا رئیس پرائم منسٹر سے کله د پاکستان جوړی کی یا پریزیڈنٹ جوړی کی نو اغا غړی حکومت د صوبایي اسمبلی وی قومي اسمبلی جوړ شي اغا پریزیڈنٹ جوړی او مغا ایم این ای سره شي په اغا جوړی پرائم منسٹر جوړی کوم مثال دا وای چې ردی دی نیمو ادم اعتماد عوام وای نو یو ایم این ای کم سے کم کډیر نه یا 20-30-40,000 وټونه خصي دي دا تقریبا 12 ایم این ای ګاندی دی ایجنسیانه دا تقریبا 4-5 لک جوړی او 4-5 لک به ته وګوره غوې پیسې ته وګوره او دی حکم د به حکم جوړوي دا کوم کمیټه ته جوړوي دا جرګه ورته ډېر رقم ده هغه په مطابق دا خو 200 کسان دي په 200 کسانو باندې ته ټول قبایلو څنګه مستقبل فیصله کوي مثال 50% وایي چې 100 کسان ملکان دي 50 ملکان وایي نه کو 50 ملکان وایي چې ځا اف سی آر د ختم شي دا خو نشوا نو دی پر کدي کوم ډول ته لار غاړي خو ریفرندم غاړي خو شفاف صاف او شفاف طریقې سره وایي موږ باندې پر پولیټیکل انتظام یا خو نه یې ک پولیټیکل انتظام یې کوي خو پیدا نشو ورته پاتې کنه تاسو خپل مخې ریفرندم د پاکستان لیدلی مخ ریفرندم په هکې یو خو ریفرندم هغه شي نه لکه دې ته په کار مو په سیرین راش میډیا راش مختلف اړ یو سیستم په کار دی څنګه شي سپریم کورټ او های کورټ په هغه کې نه ګرنه کې وشي
سېنېټر سجاد حسین تورې غنی چې پټول پښتنه کې باید لولسه پښتنه وشي چې اف سی آر غواړي او کنه د په وینا کله چې خلک وایي چې نه غواړي نو قبایلی سیمه په خپل د وفاق پر ځای د خیبر پښتونخوا تر واک لاندې انتقال شي
ریفرندم کې خود واک شنی په کار دی زیات خو په کار نه دی سیا او دوی سیاره تاسو د اف سی آر ختمول غواړي یا نه غواړي ایف سی آر ختم شي ډایرکټ خپل پروینشل ٹرائبل لیډر ته ورځي، ایف سی آر ختم شي الټرنیټ خو بس غاړي کنه، الټرنیټ خو بس قانون ورکړي، ایف سی آر ته ختم شي نه الټرنیټ قانون به سره پروینشل ٹرائبل لیډر یا یو څه کوم قانون دی، هغه بدی خدای څنګه کې یو ټیکس نشته، ټیکس لګونی کی بلې ته خلکو باندې کا ټیکس ته زور هلم کې موسه کویلو باندې سي دوی ټیکس فری زون کوي، هلم کې موته سي تر ټیکس کې فائدہ نشته، الټا څوک کار کوي تر عربورو په کار کوي الټا په کویلو کې نور ټول په پاکستان موسه سامان زو پرمټ باندې مونږ ټیکس خلی مونږ پاکستان کې نور سبونه نه خلی مونږ خلی کوم په جنته بارډر ته راشي گیټ ته راشي الته مونږ پرمټ خلی دا ټیکس مات خو پاکستان کې فیوزي باندې نه ښکاریږي صرف قبایلو نه مو خلو
په قبایلی سیمو کې کای اصلاحات کیږي او پایني او قانوني حیثیت کې بدلون راوستل کیږي نو دا کارونه دی په سمدستي توګه وشي کنه په تدریجي ډول د قومي اسمبلی استاد ساجد توره وای په دې کار کې د ځند نه کیږي
چې هیڅ خبرې نه دی په کور ته پیوست چې یو سیکر فاست ټاک دې زده ان فورن کې دل پکور دي چې په کې خلک حکومت دی نه مطلب سینه راغلی دی پنجاب نه راغلی دی نه مله بلوچستان نه راغلی دا پښتانه دي اوندې موږ نه دي دې رسم رواج موږ ټول یو قسم ته
سینیټر سجاد توروی د هر قبایلی سیمې خپل رواج دین په مرحله وار توګه د هغوی قانوني حیثیت بدل کړل شي
اری وی جن په خپل رواج ته ایف سی آر کې خپل رواج ده لکه د موکر می جن ته رواج ده هغه ته نوم ورکړې توري زونه هغه باندې فیصله کی ایف سی آر په مطابق او د سی اری وی لکه خپل خپل ده نو دا خو په زوري خو نه ده ټولې ایجنسیان دې پی وی ورځ رواخ دي ټول کتي کی پی کی کې شاملې کی یا د پروینشل ټرایبل لري ټول نه جوړه کی دا خو بری بری لکه به جوړ خه تیار ده وته هغه منټلیا تیار دي هغه خلکیا تیار دي نو څه کومه ده دې په تر کې نمبر تھا انٹر کی ضروری پتا رہے پی بی اور انٹر کی وزیرستان جنی بھی وزیرستان واخلہ بجوڑ پوری کنا دا ڈیرا گٹا ہوگا لانگ پٹی وہ یونیورسٹی مسئلہ اگر نہ کیجیے صبح جو جدا صبح کو جڑ دیں کبھی مثال صبح جڑے گی جنوبی اضلاع والا صبح یا جڑے گی پشاور والا بلا جڑے گی ایسا خبر آنا چاہتا دینیا وہ خبر آنی چاہتا ہوں وہ صرف دہی اسے کا مثال دہی گاڑی نے ایوا ایوا ایجنسی آپ ایواز ایواز یاد ہوئی شمیر ہو لیکن نمبر ایسا خبر ہے
مقامی اسمبلی گڑے ساجد تورے وائی کلا چی بدلون را وستل کی گی نو ترچو کلونو باید قبائلی سیمو لپاره یو خاص پیکیج یا پیسې ځانګړي کړل شي
اټول نوول خبره خدای دې په ان ایف سی وارد کې موږ ور پېنه مې دوي کې داسې مطلب موږ فونز کولیشن فونز کوم راځي ډونرز فونز کوم راځي او دې مطلب کومه سم کا پکور دې موږ اوس هم نه مې دوي کې هغه نه لا واخ کله موږ په سبې کې زم کې معلومه خبره راځي زموږ ان والی ډی پی دې یا پی ایس ډی پی نه څومره رقم راځي هغه موږ ته مدد کوي په پښتو پښتونخوا حکومت ته ملاوی کی او دین علاوه به مونږ یو غټ پیکیج رکھے تو په خپل پیکیج کې مطلب زمونږ څومره مطلب یونیورسيټي دي زمونږ انډستري دي زمونږ هسپتالونه دي زمونږ مطلب دی انډستري زون دی زمونږ مطلب کمیونیکیشن سیستم دی زمونږ مطلب روډ وغیرہ دی پر مونږ دا غټ پیکیج رکھے چې کوم مطلب دی زمونږ خوخی اب دوم رقم هم یو ډایرکټ به مونږ وو ته ډونر سره مونږ خبره کوو اول به ډونر سره خبره مونږ کوي نشو قبایل ډونر سره خبره نشي کوي ا ډونر سره کوم خبره کیږي هغه فورن افیس په ترو کې مطلب
د کورمی سینیټر سجاد حسین توره له دې نظر سره موافق نه دی چې ګواکې د قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي خلک دې تر اصلاحاتو مخکې خپلو سیمو ته واستول شي دی وایي د قبایلو خپلو کلیو ته ستنول او د قبایلی سیمو اصلاحات بیل موضوعات دي باید سره ګډ نه کړل شي
قبایلو کې اصلاحات تر وصل پیوی ورته خونه کیږي کنه چې موږ وایو سحر به اصلاحات به اعلان شي او سحر به اصلاحات شروع شي او هغه عمل ته دا عمل وي سره ول لګا دا اسې خامخاله یو بهانه ده ای ډی پی او پس کول یو خپل یو پروسس ته هغه خو موږ اول د وشي هغه کې څه شک نشته څه نه پوره پوری اناونسمنت ما کوي بلکې اصلاحات حکم دي اصلاحات پتا سو پکار دي د یو پیج باندې خو راوړي نه اناونسمنت دي نه کوي د اصلاحات تو سره هغه خو نشته څه تکلیف خو نشته بلکې اصلاحات نو مګه ته تکلیف مې لوشي دوه پاتې ده
په قومي اسمبلی کې د کور مې استاد ساجد حسین تورې هم غني چې د قبایل خپل سیمو ته د استولو په نوم د هغه سیمو اصلاحات او عمل ځندول کیږي
زمونږ کومړو نه آی ڈی پی دې په کمپونه کې دی بالکل زمونږ فرسٹ پرایورټی دار دی زمونږ اول دا خلک واپس خو مونږ دام غواړو چې هغه واپس کېږي هغه ته به څه ملوېږي غریب ته مطلب مونږ لیدلی دي چې درې لاکھو نه پورته روپۍ وم نه ویر کوي 5000 روپۍ کارډ کې ویر کوي بهتره دا نه ده چې پکې پکې کې زم شو کورونه هم جوړ شي څومره مطلب دا چې این جی اوز دي څومره غټ غټ پروجیکټ والا دي څومره غټ غټ ډونر دي زمونږ خپل حکومت څه کوي چې خلکو ته خخه کورونه جوړ شي او خلکو ته کورونه ورکړي هغه نه بعد مطلب دا دی قانون خو څه خبره نه ده اوس هم هغه مطلب دی کې پکې قانون کې پراته دي څوک په بندي کې پراته دي څوک د اسلام آباد کې پراته دي هغه مطلب دی قبایلو قانون خپل ته نه لګو دا چې څنګه ډول یو بناره او مونږ د کورمی جنسه خلک کوم دي زمونږ نور قبایلو نه رسم رواج او مطلب لائف سٹائل اس چینج یو مون مطلب پاکی زمون پاران کی علاقے کی 1901 کے ریونیو سسٹم جوڑ شور زمون علاقے کی ٹاؤن کمیٹی شتا دی صدر کے خپل لے پڑا چنار کے خپل لے مونگا غول زمونگا سنٹر کرم سرا کینے دے کڑی مون غول تا غم سرا کیو کی او مون غول تو پکتو صدی کے زم شو لکم تور قانون دے یا مطلب نور مسلو کی مون گیر زکو مسلو نہ ختم شو کا مطلب دے ضلع کی سنگ قانون دے مون کا مطلب دے منظور دے خونا اختیار
اور دن کو نن مو پ جمہوریت خبرونه کی دے کور میں لدو پارلیمانی استازو سره په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې. تاسو په خبرونه کې خبر شوې چې دواړه پارلیمانی استازي غني چې کورما هر ډول اصلاحاتو ته تیار ده، ځکه چې انتظامی مالی او د انفراستراکچر نظام پکې له پخوا راهیسې فعال دی. د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توری وایي قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا ورګډې کړل شي، خو سینیټر سجاد حسین توری وایي چې هغه سیمې د خیبر پختونخوا تر واک لاندې قبایلی سیمې وګرځول شي. د قومي اسمبلی غړی وایي چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د ریفرندم اړتیا نشته، خو سینیټر غني چې د نړیوالو څارونکو موجودګۍ کې د ټول پښتنو وشي. دوی دواړه لدې نظر سره موافق نه دي چې د قبایلی سیمو بیکورکل شوی خپل سیمو ته ترستنیدو ورسته اصلاحات وشي. دوی وایي اصلاحات او د بیکورکل شوی خلکو مسأله دوه بیلې موضوعګانې دي چې سره ګډول نه دي پکار. دا ونننې خبرونه راتلونکو نه به هم د قبایلی سیمو اصلاحات په اړه د هغو سیمو له پارلیماني استازو سره بحث ته دوام ورکړو. اوس مو په مخه
جمهوریت
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایم په لاس کې
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.